د ازادي رادیو اوریدونکو ستړي مسې د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه مو د نن ورځې تر درو بجو د اوس په کابل کې پوره درې بجې دي. د ازادي رادیو د دې ساعت په خبرونه کې د مکوښ د پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. نن د دوشنبه ورځ د کاپ د میاشتې اومه نیټه ده. د مهمو خبرونو سرخط دا دی چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي جمهور رئیس ته یې مکتوب وړاندیز کړی چې پر ځای یې بل وړ وګړی د پاکستان لپاره سفیر وټاکي. د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزي اداره وایي تر څو چې ولسمشر خپله الکترونیکي تذکره وانخلي، له ارګه بهر خلکو ته د تذکرو د ویش لړۍ نشي پیلولی. او د جنوبي کوریا ولسمشر مون جای ان وایي د امریکا متحده ایالات له شمالي کوریا سره مذاکرو ته سینه پراخه کړي. پوره خبر نواوري. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي ولسمشر محمد اشرف غنی ته یې مکتوب وړاندیز کړی چې پر ځای یې بل وړ وګړی د پاکستان لپاره خپل سفیر وټاکي. زاخیلوال نن پر ټویټر لیکلي چې د هغه د استعفا په اړه خبرونه اوازې دي او د نوي سفیر تر ورتګه به خپل کار ته دوام ورکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر په یو بل ټویټ کې لیکلي چې پریکړه یې یوازې د دې لپاره کړې چې د دوو کلونو لپاره یې په اسلام آباد کې د سفیر په توګه د کار کولو ژمنه کړې وه او هغه موده بشپړه شوې ده. زاخیلوال د ځان په سپیناوي کې لیکلي چې ولسمشر ته یې څرګنده کړې چې د بلې دندې توقع نه لري او په اسلام آباد کې له سفارت د لرې کېدو په بدل کې د کوم بل مقام په تمه نه دی. په دې اړه به وروسته د ازادي راډیو په خپرونو کې نور معلومات واوري. د افغانستان د سفیر د څرګندونې په داسې وخت کې خپرې شوې چې افغانستان او پاکستان په خپلو کې د مذاکرو او خبرو هڅې کوي. د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزي اداره وایي څو چې ولسمشر خپله الکترونیکي تذکره ترلاسه نه کړي، له ارګه بهر خلکو ته د نویو تذکرو ورکولو بهیر نشي پیل کولی. د هغې ادارې ویاند روح الله احمد زی نن ازادي راډیو ته وویل چې جمهور رئیس تقریبا دوې اونۍ وړاندې د الکترونیکي تذکرې لپاره خپل معلومات ورکړي، خو تذکره یې لا نه ده چاپ او نه ده ورته سپارل شوې.
رئیس جمهور ریاست جمهوری هستیم، هر زمان اونا بر ما هدایت داشته باشن انشاءالله ما از سر آغاز میکنیم.
په کابل کې ځینې کړۍ د افغانستان پر حکومت انتقاد کوي چې د الکترونیکي تذکرو د ویش لپاره جدي هوډ نه لري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي د جګړې او سیاست په ډګر کې به برای وګټي. د جمهور رئیس د مطبوعاتي دفتر د ستراتیژیکو ارتباطاتو مشر هارون چخنسوري پر ټویټر نن لیکلي چې جمهور رئیس غنی په کابل کې د مارشال فهیم له ملي پوځي اکاډمۍ د نویو افسرانو د لسمې دورې د فراغت په مراسمو کې دا وینا کړې ده. جمهور رئیس غنی نویو افسرانو ته په افغانستان کې پر امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن هم روانونی په کابل کې وربیا و سوالو طالبانو ته وویل چې د جګړې په ډګر کې برای نسخ خپلولای. جنرال نیکولسن وویل د وسوالو طالبانو لپاره تر ټولو معقول انتخاب دا دی چې د افغانستان له حکومت سره مذاکرې وکړي. د جنوبي کوریا ولسمشر مون جای این وایي د امریکا متحده ایالات باید له شمالي کوریا سره مذاکرو ته سینه پراخه کړي او شمالي کوریا هم باید د اټومي فعالیت کمولو ته علاقمندي څرګنده کړي. ولسمشر مون نن په سیول کې د چین د صدر اعظم لمرستیال لیو یاندوګ سره په کتنه کې وویل مهمه ده چې متحده ایالات او شمالي کوریا ډېر ژر خبرو ته کښېني. د جنوبي کوریا ولسمشر نن په خپل هیواد کې د ژمني اولمپیک د سیالیو د پای په مراسمو کې تر ګډون مخکې د شمالي کوریا د ورزشکارانو له ډلې سره چې د شمالي کوریا جنرال کیم یونګ چول یې مشري کوله وکتل. د جنوبي کوریا ولسمشر ویلي چې شمالي لوری اراده لري چې له امریکا سره مذاکرې پیل کړي، خو سپینې ماڼۍ ویلي چې پرمختګونه څاري او ګوري چې د خبرو لپاره د شمالي کوریا لیوالتیا تر کومه حده د اټومي وسلو د لمنځه وړلو لپاره د شمالي لوري جدیت څرګندوي. د امریکا او یو شمیر نورو غربي دولتونو مشران وایي چې له شمالي کوریا سره د مذاکرو پایله باید د هغه هیواد د اټومي وسلو د پروګرام بندیدل وي. په بیت المقدس کې یو شمیر مذهبي مشران چې د اسرائیل د حکومت د مالیه له نوي پلان سره مخالفت لري، له کنیسه القیامت چې داسې ګڼل کیږي چې عیسی مسیح هلته مصلوب شوی و ووتل. د مذهبي مشرانو یوې ډلې چې د دې سپېڅلي ځای څارنه کوي ویلي چې د اسرائیل حکومت په بیت المقدس کې د مسیحیانو پر ضد په بې ساري ډول فشار زیات کړی او هغوی او د هغوی پر حقونو تیری کوي. په بیت المقدس کې د یونانی ارتودوکسو، ارمنی اپوستولیکانو او رومن کاتولیکو مسیحیانو مذهبي مشرانو په ګډ بیان کې ویلي، موږ د اعتراض څرګندولو لپاره داسې کار کوو چې ساری نه لري او د کنیسة القیامة دروازې بندوو. د اسرائیل د کابینې یو وزیر ویلي چې د اعتراض د حل لپاره د کنیسة القیامة له ناراضي مشرانو سره د خبرو نیت کړی او د مالیه د قانون د انفاظ بهیر یې هم ځنډولی دی. د بیت المقدس شاروال نیر برکت ویلي چې کنیسة القیامة د مالیه له درکه لږ تر لږه 650 میلیونه شکله، چې 160 میلیون ډالر کېږي، پوروړې ده. او د سعودي عربستان د فوټبال لوبډله نن عراق ته ځي. دا په وروستیو څلورو لسیزو کې اول وار دی چې د عراق او سعودي د فوټبال لوبډلې سره مخامخ کیږي. د هغوی مسابقه د چهارشنبې په ورځ د عراق په بصره ښار کې ده. د سعودي عرب د فوټبال لوبډلې د فوټبال د نړیوال جام په مسابقو کې چې سږ کال په روسیه کې کیږي د ګډون حق ترلاسه کړی دی، خو پر عراق په 1990 میلادي کال کې چې د صدام حسین رژیم پر کویت حمله وکړه او د لنډ وخت لپاره یې هغه هیواد اشغال کړ، نړیوال بندیزونه ولګېدل. د بندیزونو له امله د عراق د فوټبال ټیم لا هم اجازه نه لري چې په کور په نړیوالو سیالیو کې برخه واخلي. پر عراق دا بندیز په 2012 میلادي کال کې د لنډې مودې لپاره لرې شو او د عراق د فوټبال لوبډلې په کردستان کې د اردن د فوټبال له لوبډلې سره په سیالۍ کې برخه واخیسته، خو دا ور هیله لري چې دا بندیز به په بشپړ ډول لرې شي. د ازادي راډیو اوریدونکو، تاسو کولای سئ چې د دې او نورو خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه باندې وګورئ. ازادي راډیو .com زموږ د ویبپاڼې ادرس دی. دا وو د دې ساعت مهم خبرونه. وروسته په خبرونه کې یوسف خان زدران مخکښې ښځې معرفي کوي.
مخکښې ښځې د ازادي راډیو درنو اوردونکو ستړي مشه، د مخکې خزونی ز خبرونه ته موزه یوسف زدران هر کلی کوم. په روانه خبرونه کې مو یو داسې فعال افغان میرمن ملمنه ده چې د نانسن ګلوبل ټیچر پرایز نړیوال ایوارډونه یې ترلاسه کړی دي. دا ایوارډونه هر کال د کډوالۍ او ښوونې په برخه کې لسو فعال شخصیتونو ته ورکول کیږي. د ښوونې او روزنې په برخه کې د ښو خدماتو په اړه هغې روان میلادي کال د افغان حکومت د مشرتابه لخوا د علامه سید جمال الدین افغان مډال هم ترلاسه کړی. خو د میډالونو ګټون کې عاقل آصفي څه کړي چې درې مشهور میډالونه یې ګټلي. د مخکې ښځې په خبرونه کې ورسره آشنا کېږي. چلنې کمرغه نوموړي دا وخت زموږ سره په خبرونه کې د ستړي مشي آصفي زموږ خبرونه ته ډېر په خیر راغلې.
تشکر استاد خدیر، مننه. زه هم خپل پوار تاسو ته استاسي ټول محترم همکارانو ته او د افغانستان د رادیو تلویزیون د رادیو ازادي ټول اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
مننه، خوشاله چې راغلی یو او تاسو سره ستاسو په ژوند باندې غږیږو. د هغو ایوارډونو پاک لچې تاسو ترلاسه کړی دي، څه سبب شو، څه مو کړی دي، د افغان ټولنې د پرمختګ لپاره مو څه کړي. وړاندې په خبرونه کې غږیږو درنو اوردونکو. په خبرونه کې ستاسو سره د خبرو نوبت هم راځي، نو د هغې لپاره کولی شئ سلو څه خپل شمیرې در سره نوټ کړئ. زموږ سره د اړیکو شمیرې دي 0999 203 1540. بله شمیره ده 0928 225. د خبرونې په لړ کې تاسو ته هم درزونه را سره وسی. استاد محترم، فکر کوم ستاسو حرکت له غزای پیل شو کله چې تاسو کډوال وی، الته د زده کړو هیڅ ډول زمينه نه وی او تاسو په خپل امکاناتو باندې ځین کارونه پیل کړو چې بل اخله نړیوال مرستندوی بنسټونه ستاسو هڅې ته پام شو او بل اخره دوی د نتیجې ته ورسیدل چې ستاسو په هڅو یا ستاسو کوم افکار چې دغه ته وده ورکړي او زمينه برابر کړي. دا هڅې کوم ځای پیل دي؟
داسې ده چې کله چې په 1992 کال کې په افغانستان کې داخلي جنگونه شروع شو او ټول خلک مجبور شو چې خپل وطن پرېږدي او نور ملکونو ته هجرت وکړي، د هغه د جملې څخه زه هم وم چې زه د پاکستان اسلامي جمهوریت ته هجرت وکړه او هلته په ظلم یوالې کوټ چاندنه کې یو افغان ماجرین کیمپ و چې په هغه کیمپ کې زموږ خپلوان و چې وختي هلته هجرت کړی و اول تتللی و موږ د هغوی په ادرس باندې هغه کمپ ته ولاړم. کله چې موږ هغه کمپ ته ورسېدلو یعنی د هغه کمپ ماحول د دې ځای ماحول سره چې ما لیدلی و او ما پکښې ژوند کړی و بالکل یو متفاوت حالت و. په هغه ځای کې ما ولیدل یو هفته مې تېره کړه، ما ولیدل چې ځینې هلکان مکتب ته ځي خو مګر انجونو د مکتب نوم هم نه اخلي، نه د کتاب سره آشنایی لري، نه قلم پیژني او نه هم دوی ته د تعلیم ارزش معلومیږي او نه تعلیم د دوی والدینو ته د دوی مشرانو ته د انجونو تعلیم کوم اهمیت هم نه لري. نو ځکه چې زه دا ټکی ته متوجه شوم او زه چون یو معلم و ما غوښتن چې د ښوونکي وظیفه په دغه ځای کې اجرا وکم او خپل هغه فرض چې پر ما باندې دي د دغه انجونو د پاره یې صرف کوم. نو ما ځکه چې مخکې هم د میدان هوایی قندهار کې زه د سواد آموزی کورسونه مې مخته وړل د ځوانانو انجونو د پاره او هغه ښځو د پاره چې تعلیم نه و نه درلود او غوښتل چې نوي سواد زده وکړي او د هغې ځای څخه مې پوره کافي تجربه درلود. نو ما وغوښتل چې دغه تجربه دغه محروم انجونو ته چې د تعلیم نه محروم دي، د مکتب نه محروم دي، دوی حق نه لري چې د کور نه ووزي، دوی حق نه لري چې تعلیم حاصل کړي. نو ما وغوښتل یو پوره تصمیم مې ونیول چې په هر شکل چې کیږي باید د خلکو تازه د تعلیم زمینه برابره کړم. او تاسو ته معلومه دي چې زه خپل نیو تللې و، ما خپل هم نه کور درلود، نه ځای درلود، نه می پیسې درلود، نه می هم دا امکانات درلود. خو ډیر کوشش می وکړه چې د مشرانو په کمک سره د هغه مهاجرین کمپ د ملک صاحب کمک او د مولوی صاحب چې په مسجد کې و د هغوی په کمک او د دوی والدینو په کمک سره چې د دوی سره می مشوره وکړه او د دوی رضایت می حاصل کړه چې ما وکولای شو چې دوی ته صرف په دې نوم چې دوی ته اسلامي تعلیمات ورکوم او دوی ته لمونز شایم، دوی ته د اودس کولو طریقه شایم او دوی ته ځینې د اسلام په حق کوم معلومات ورکوم، نو په دغه نوم باندې ما د دوی د والدینو رضایت حاصل کړه په ډیر مشکل سره او په یو زوړ خیمه کې چې د کلی د ملک صاحب له طرفه ما ته راکړل شو په هغه ځای کې مې د دوی د پاره د تعلیم زمینه برابره کړه. یو دولس نجونې راغله کښېناستل او هغوی هم په دې خاطر چې ویل ته مسافرې نوي راغلې خیر دي، موږ به تا نه خفه کوو، دا یو دولس د کور نجونې
احسان هم په تا باندې اچوی نه.
بله، دوی داسې فکر کول چې خیر دي دا نوي راغلې دي میلمانه دي دا به نه خفه کوو، خیر دي دا د کور دولس نجونو ته اجازه ورکړه چې لاړه شم او په هغې خیمې کې دوی ته درس شروع کړم. کله چې ما په اوله ورځ دوی ته درس شروع کړه کلمه شهادت می دوی ته وویل او دوی ته می ترجمه وکړه. بیا چې کله دا انجونې کورو ته ولاړه او خپل د والدینو څخه د کلمې شهادت مانا پوښتنه کول د یو هم زده نه و، نو هغه وخت د دوی والدین په دې خبرو باندې پوه شو چې واقعا دا خو ډېر یو ښه ځای دی، دا خو ډېر یو ښه درسګاه ده، دوی ته نن کلمه وشول سبا حتمن نور شیان هم شي. په دغه ډول خلاصه تاسو ته ووایم د خلکو علاقمندي زیاته شو، د خلکو اعتبار زیاته شو او ورځ په ورځ د انجونو راتک په دغه ځای کې زیاتېدل.
یعنی تاسو د دې دا کولای شئ چې په دغه کیمپ کې بنسټ د تعلیم د انجونو لپاره تاسو کې خود له دې وړاندې څنو
بالکل انجونې حتی قلم کتاب نه پیژندل. تاسو باور وکړئ چې کله ما اولین ځل کورس جوړ کړم ما د خبره هر ځای کې ویلې دي چې دا انجونې دومره محروم وو چې دوی پنسل پاک نه پیژندل. کله چې ما د اولین ځل د دوی لپاره می پنسل پاک وویشل دوی فکر وکړه چې د قلم کاغذ سره موشته یو جوړې هم را کړې ده.
خو له دغه محرومیت څخه تاسو دا ټولنه نه تر کوم ځای ورسوله، داسې څه بیرته تاسو ترلاسه کړی دي چې تاسو شاګردان یو ښه موقف ته رسیدلی وي، هغه بیرته تاسو لارې تعقیب کړي په داسې سیمو کې چې الته تعلیم نه وي تاسو پیغام رسولی وي؟
بله، داسې ده چې اوس خو واضح ده، ټول دنیا ته واضح شوی دي چې په هغه کلی کې ما د یو سواد آموزی کورس نشرو وکړه چې درې کاله دوام وکړه، د درې کالو په مدد باندې په وخت تیرېدو سره د هغوی تعداد زیات شو، 15 نفر ته ورسېدل چې په دوه ګروپونو مې تقسیم کړی و، دوه تایم باندې مې درس هغوی ته ورکول او د درې کال نه بعد دا د کمیشن مشنریت برای افغان ماجرین او د انسیار د دفتر له طرفه دا په رسمي ډول په یو مکتب باندې ارتقا وکړ چې اول ابتدایی او بعد غینه متوسطه او خوشبختانه اوس په لیسه تبدیل شوې دي. چې زه ویلی شم او دا ادا کولای شم چې ما د یو سواد آموزی کورس نه دا مکتب هغه مرحله ته ورسول چې د دنیا په سطح باندې
دا چې خبره د نړۍ تر کې ورسیده او تاسو د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنر یا یونیسیار یادونه وکړه که چې هغه ځای ته هم لاړ شو چیرته چې تاسو د نانسن د نړیوال شهرت لرونکي مډال څښتنان شوي ترلاسه مکو هغه ساینه تاسو
Akila Asifi. What an extraordinary example of wisdom, of compassion, but also of courage and determination. And it is for me a very emotional moment to be here to present this award to her.
استاد محترم سید ریاض کړو
بله ډیر خوښسته ورځ وو ما ته ډیر د افتخار ځای وو ځکه چې دا ایوارد اولین ځل د پاره د افغانستان یو میرمن ته ورکول شو د افغانستان په نوم باندې دا ایوارد ورکول شو نو ځکه ما خپل د هیواد په نوم باندې می ډیر افتخار وکړ ځکه چې دنیا په دې باندې پوښي چې افغانستان خلک یوازې د جنگ په نوم باندې افغانستان نه پیژني بلکې په دې باندې هم مو پیژني چې په افغانستان کې ډیر داسې خلک ست ډیر داسې میرمن است چې هغه واقعا کار کوي خدمت کوي او نړیوال جایزه هم ترلاسه کړه
ایوان تاسو ته د سویزرلند په جنوا کې در کړل شو او خلکو ته ورکول کیږي چې د کډوالو ماشومان لپاره خدمات کوي یعنی تاسو هڅه تبن ترنګ راوړی وو خو تاسو بیرته راغلی د کډوالۍ ژوند ته په داسل کې حالت هم د اوسېدو امکانات دار هم د برابر لڅ انګیزه سره بیرته راغلی ولې هلته پاتې نشوي
دا سیده چې نانسن ریفوجی ایوارد ما تاور کولو شو پدی چې ما افغان مهاجرین انجونو ته خدمت کړی وو نو ما حالت د اغوی سره وعده وکړ چې زه همیشه به افغان مهاجرین انجونو ته تعودت وکي افغانستان ته لاړ شي هم به زه دا خدمت د دوی ته کوم په هر د افغانستان په دوردست علاقو کې چې دوی ژوند کوي او په هغه ځایو کې دوی زی او د تعلیم زمینه ورته برابر نه وي زه به دوی ته دا زمینه برابر کوم او بل دا چې دانانسن ریفوجی ایوارد $1,000 نقدی جایزه هم درلود چې ما د هغه پیسو باندې 80% افغان ماجرین کډوال او ته مصرف فرسول چې هغه تمی نه هم او لسم تولګي ایجاد کړه چې اس کله نه وو او افغان ماشومان اتا په خوب کې هم نه ولیدل چې کله به دوی په نه هم او لسم جماعت کشینی او بل دا چې هغه ته بهترین لیباتری سامان میواخستل بهترین کتابخانه
باید هم دا پیسې تاسو دوی ته لګولې وای کنه دا تاسو شخصي
ملکیت وای نه د دوی باید دوی ته بهتر دغه کډوالو ته خدمت بله چې ما 80 دغه 80% می هلته مصرف کړه او دغه 40% د افغانستان د پاره دی او زما سره د چین د فلم یو استوري هم د یو چین په نامه سره $15,000 کومک کړی دی چې هغه می هم غواړم چې په افغانستان کې د انجونو د تعلیم د پاره مصرف ته ورسوم
د دې نه ورسته د هونه او روزنې په برخه کې چې لس بهترین استادانو ته ایوارډونه ورکول کی تاسو هغه هم تر لاسه کړی په دې موضوع هم غږیږو ولې زمونږ درنه اوریدونکي حتمن تاسو له فعالیتونو سره تر دې دمه آشنا شوي دي دوی ته ورزو قاسم زواک لمړنۍ اوریدونکي د چله هلمند را سره پاړي کې کړي زواک صاحب خبرونه ډیر زیات خیر راغلی ستړي مشه مهرباني
بله سلام علیکم زدران سفتاتو استاد خورت سلام محمد قسم زواق ساتو ردیل من ملک ساتر پڑی کئی
ستڑی ماشی دیر میرابانی من نچرا سره میرابانی دا نن رز منگ دا مخی خیزی خبرونی دا میلمانی پار ساسو نظر او رو دو دوی حد سو فکر کوئی تا رنگ راوڑی دا کارو نی کردی دی چه باید هم مخی خبی
دیر مندنو کم زدران سمترم مخصوص څنګه بل کې چې وکړم موږ خون ته ډېر خدمت کړی یو بسټ دې یو بسټ یې موږ دې ازمن خون ته ډېر کار کړی دی تاسو ګورئ چې زما خو دې په ډېر بد حالت کې دی وکړم دې نه تعلیم سره ډېر اړیکه کړل نه شي خدای څنګه خونی لته استاد محترم چې وکړم په ډېر
پاکستان کے ماجر و کڈوالی شپی تیرولی التا د تعلیم زمینی برابر اول لپاره دوی حڅی کړی دی خپل اصلن د کابل اوسیدون کیدا ډیر مننه زواک صاحب ستاسو پیغام خبرونه کی او دا چې دوی مو هڅول د خپور شو بل اردن کی توزو خبرونه تب خیر راغلی ستړي مشي مهرباني دا وخت سره سره وسلی خبرونه تب خیر راغلی اردن کې اډیکس لیدلې شمیرې ورته بیا بیانوم 0999154040 بل شمیره ده 0978225555 په دې شمیرو کولای شئ را سره اړیکه ونیسئ د مخکې خزې خبرونه لازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه اورئ خبرونه کې اردن کې را سره شته ستړي مشي مهرباني ستاسو اړیکه را سره وسل ده
السلام علیکم
وعلیکم السلام کوم زنه مو اړیکه نیولې خبرونه تب خیر راغلی کزان معرفي کړئ انتخاب کی سر ہونے سے پیغام منشی اخستل ہے بل اردن کی تورزو جس منگ پہ بلش میرا کے راستہ رشتہ پرو نے تب خیر رکھ لے استڑی مشے مہربانی ہاں تر څو چې اردن کې خبرې کوي او خو موقعیت انتخابوي شمیره بیا در سره نوٹ کړی دي تاسو نو تبا موږ خپل خبرو ته دوام ورکو خو زمونږ تخنیکی همکار عبید الله عبید اشاره کوي چې بل اردن کې راځي ستاسو لطف ځان خپل معرفي کړی وعلیکم السلام ستړي مشه
بخیر
ازادي رادیو د مخکې خزه اونې ځ خبرونه په ژوندۍ بڼه ازادي رادیو څخه اورئ مهرباني
قربان شم سپین منګل دې پکتیا ولایت نه دې په پکره ما خورجان نام پختنه دا دو چې دینی مدرسو ته د خدمت کړی دی کا خصوصا نو دغه خدمت د کندیوت کې د خدمت کړی دی
او په ټوله کې ویل چې پہله لکم زه وکړ او دو مکتبونو کې د کوم مفکوري سره درسونه ز د کوونکو ته ورکول کېدل قبل پختنه نه لري سودا پختنه مونږ وخت سمې ربانی منګل سی چې ل پکتیانه در سره اړیکې نیول او بل ورستي اوردون کې تورزو د خبرونه په دوام کې بیا ستاسو نوبت راځي تر هغه چې تاسو یو موقعیت انتخابوي او لیو پیغام سره خبرونه کې ګډون کوئ ستړي مشي مهرباني
سلام علیکم
وعلیکم السلام ستړي مشي ډیره مننه خیر اوسې ستاسو اړیکه را سره وصل ده خبرې کوي کولای شي پیغام مورو
بس تاسو مهرباني ته سلام کوم او ټول او رضون کو کار کوم ته سلام نه
وایم ځان مرتي کړه احمد ولی لخوس نه فکر کوم مود ویلې سم ده
محمد ولی زدران لسربینا
سربینا ډیر خیر راغله مهرباني د عاقل آصفی د ژوند پاړه مو تر دې د ماتمن اوریدلې دي چې څه ډول فعالیتونه پیل کړي وو د کوم ځای نه تر کوم ځای پورې ورسیده په دې ټول بهیر ستاسو نظر
بس دا راتلونکي کې چې څه هغه غواړي ما دې دا خوښ شو چې دا راتلونکي کې څه کولای شي نور
ډیر مننه ستاسو د پښتنه هم مخسل شو خیر اوسې درنو اردن کو روسه بیا رازو خبرونه ته د څو اردن کو پښتنه وي تاسو ته نوٹ کړی دي ځان سره که ځواب ورته ورکړی شي
سعید
نو استاد محترم مهرباني زواکو ویلې چې مستاس فعالیتونه وستایل د چکم ځای کې فعالیت کوي اتمن دوی باور دي لوي کنه الله هم مستاسو د هڅې کوم ځای کې دوام لري
دا سیده چې د دې نه پاس موږ غواړو چې یو موسسه مو ایجاد کړی ده د ایجوکیشن انسایت په نامه سره او غواړو چې دوی په سلورو عمده بخشو کې کار وکړو اول دا چې تحقیق ده چې موږ غواړو هغه کډوال چې د پاکستان اسلامي جمهوریت یا د ایران اسلامي جمهوریت څخه عودت کوي راځي افغانستان ته او په زینو کمپونو کې یا په ځینو شهرکونو کې هغه را اشپزیر کیږي، غواړو چې هغوی تلاړه شو او تحقیق وکړو چې آیا دوی ته د تعلیم زمینه برابره ده یا نه ده، آیا دوی کوم تعلیمی مرکز ته دسترسی لري که نه لري، مثلا که دوی درلود خو دیره شه او که نه درلود، موږ به د هغه ټول مشکلات وزارت معارف او وزارت امور مهاجرین ته برسوو تر څو چې هغوی ته د تعلیم زمینه برابره کی. او دوام دا چې موږ غواړو چې په هغه ځایو کې تحقیق وکړو چې هلته مکتبونه موجود دي، کودکستان موجود دي، درسګاه موجود دي، مګر والدین حاضر نه دي چې خپل نجونې خصوصا نجونې مکتبونو ته واستوي. نو موږ غواړو چې هلته یو
برخه کې ګڼ بنسټونه نور هم کار کوي. ساسو دا هڅه به لنور سره څه فرق ولري، څه توپیر به وي؟ په داسې حال کې تاسو په خپل لومړي ګام کې بریالي شوي یولته په کیم کې چې تاسو اوسېدی هغو هڅو نتیجه ورکړې وه، نو دا څه توپیر به وي؟
داسې ده چې هغه تجربې چې زه لرم د هغه تجربې دروی زه کولی شم چې اول ذهنیت سازی وکړو، اول خلکو سره تماس ونیسو او د هغوی والدین چې د کور مشران دي هغوی سره خبرې وکړو تر څو چې دوی حاضر شي چې خپل نجونې مکتبونو ته واستوي، که تر څو چې موږ د هغوی سره او زیاتر واقعا داسې خلک شته چې هغوی فرهنګ او کلتور له وجه نه خپل نجونې نه ایږدي چې مکتبونو ته لاړه شي. نو زما اولین مقصد دا دی چې زه هغوی ته کورونو کې دننه تعلیم گا جوړ کم، په کورونو کې دننه دوی ته سواد آموزی کورسونه جوړ کم، په یو کور کې چې مثلا 20 شل انجونی وي زه غواړم هغه شل انجونو ته په هغه کور کې دننه زمينه برابر کم.
او استاد خبره چې د تعلیم خونه او روزنه شو او تاسو نوې هڅې د دې لپاره هغه انعام چې تاسو اخیسته د غیوارد د ګلوبل ټیچر پرایز په نامو هغه دا ټوله انرژي درکړي کنه تاسو لپاره غوښتل چې د ژوند مو هم دې توقف وي؟
داسې ده چې زه یو معلم یم، زیات وخت کېږي چې زه دغه دنده ترسره کوم او دا یو مقدسه رشته ده چې زه غواړم په دې کې د عمر تر اخره پورې تر څو چې زه ژوندی یم زه په دې ساکې به خدمت کوم خلکو ته، د افغانستان خلکو ته، د افغانستان هغه انجونو ته چې محروم دي د درس و تعلیم نه. نو اول ما دا فعالیتونه شروع وکړه، د هغې په وجه دا انعام ما ته دا جایزه را کړل شو، نو دا جایزه ما ته نور هم قوت را کړه، نور هم قوت وبخشل چې زه د دنیا په سطح باندې د افغانستان په نوم باندې جایزه را کړل شو، نو زه غواړم چې نور هم کار وکم.
تاسو فعالیتونه تر ډیره د کډوالۍ په کمپ کې وو، د کډوالو سره وو، بیا تاسو سږ کال د سید جمال الدین افغان مډال ترلاسه کړ چې هغه د افغان حکومت د موجوده مشرتابه محمد اشرف غنی لخوا او رئیس جمهور لخوا، دوی ته تاسو دا هڅې څنګه رسیدلې وي او دغه څومره وهڅه ولې تاسو؟
ډاکټر صاحب محترم اشرف غنی چې دوه وار مخکې هم ما ته دعوت را کړې ده او ما د هغوی سره ملاقات کړې دي، د بانو اول محترمه رولا غنی سره می هم لیدلې ده او د هغوی سره ملاقات کړې دي، د وزارت مهاجرین د زینو با شخصیت افرادو سره می هم لیدلې ده او په دې اکله می د دوی سره می خپل نظریم شریک کړی دي چې زه غواړم افغان مهاجرینو ته چې عودت کوي او خپل هیواد ته راځي د هغوی ته خدمت وکم. نو زما دا خدمت ډاکټر صاحب محترم اشرف غنی ویلیدل او هغه هم آگاهی درلود، نو ځکه ما ته د علامه سید جمال الدین افغان جایزه را
دا مډالونه یا دا ډول هڅول څومره مو نور کار ته لیواله کوي چې باید لا کار وکړی او ستړی نشي؟
داسې ده چې هر کار چې تشویق شي، هر کار چې دغه یادونه وشي هغه ته نور هم انرژي بخشي. زه یو معلم یم، که دا تشویق نوای هم ما کار کول زکه چی درویش سالرویش کالمی بغیر د کوم تشویق نه کار وکړ حتی درې کاله شروع کی بغیر د کوم فیس کوم معاوضه کوم امتیاز نه ما کار وکړه حتی تر دې اندازې پوری چی باور وکړي چی ما ته کورونه زکه چی نیوی میلمه وم کورونه ما ته د پوړنې پنوم 100 روپی یا 500 روپی را کول ما هغه 100 روپی او 500 روپی انجونو ته قلم کتابچه پنسل پاک او قلم تراش را نیول نو هغه وخت چی ډیر سخت حالت وو ما کار کړی دی اوس خو ماشاءالله امکانات ډیر دی خداوند فضل کړی دا
اردن کې بل پښتون او محمد ولی زادران چې پراتلون کې کې څه کول غواړي که څوم لګ ډیر په وغه کې د تاسو د ټولو اټ سټایل او تاسو ولې چې په دې برخه کې یو موسسه جوړوي د دې ورا خو په نور کوم کارونه باندې بوختي
فقط زما ټول کوشش چې دی د تعلیم پیسې کې دی د افغانستان د ماشومان او د افغانستان د ځوانان او خصوصا د انجونو برخو ته زما ډیر کوشش دی چې باید د غوی ته د تعلیم زمینه برابر کړم حتی تر دې اندازې پوری چې تصمیم لرو که زما سره والدین جامعه مدنی او جامعه بین المللی کمک وکی او زما د کارونو حمایت وکی زه غواړم ماته داسي یو تلویزیونی پروگرام جوړ کوم ماشومان ته چې د هغه د طریقې نه هغه ماشومان چې پکور کیدی هغه ته د تعلیم زمينه برابر
کړم او له کابل نه سره اردن کې پاړی کې کښته خبرونه ته ډیر زیات خیر غلی ستړي مشه مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام ځان معرفي کړو ورور
مننه سلامونه تاسو او استاد تاسو جن خان همدار د زابل ولایت د کلات خار څخه تاسو سره فارق کیږي
زابل نه ستړي مشي ما وردل چې کابل نه په خیر راغلی جمع خان جمعګل خوشاله چې تاسو را سره ل زابل نه خبرونه تر دې د ماتمن را سره وردل تاسو نظر پیغام یا پښتنه اورو
ډیر مننه خبرونه وردل الله ول سره څنګه شروع کیږي زه خو هدا صاحب څه خبرونه اورم په ډیر مننه سره
او
را به څه پوښتنه نه دا چې د کندي راست په کې یو یعنی څنګه کامیاب شو مثال دا شو کو څومره علاقه سره اوسې دغه څه دې تور چې دلته سره نشي ټول به یو پښتنه او یو پښتنه دا چې ډیر حتی او ډیر کوشش د څاله خوا سره ولو مثلا چې دا تر دغه حدا راورسید دا د او په افغانستان کې هغه تدواج راغلي دي یا اوس راغلي یا مخکې راغلي دي له پاکستان څخه یا له ایران څخه چې تل ول مخکې څو کاله حالت ول د جنگ
ډیره مننه جمعه خان ساسو پوښتنې مونږ واخیستې او دا چې د خپرونې توصیف مو وکړو مهرباني بل اردن کې ته ورځو خپرونې ته بخیر راغلی ستړی مشئ مهرباني دا وخت تاسو راسره د مخکې ښځې خپرونه په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو څخه اورئ ستړی مشئ خبرې نه کوي اردن کې نو بل ته به ورځو اړیکه به عشکېږي تاسو راسره دا وخت ستړی مشئ مهرباني ازادي راډیو د تاسو اړیکه را سره وصل ده تاسو غاک صفانه د کیږي موقعیت مو بدل کړی لک
السلام علیکم سليمان
وعلیکم السلام سليمان ورور ستړي مشه ډیر بخیر چې خبرونه کې را سره ده
خو په ملمانه د خسته خوځ پر اوه د مونږ ته حاجه دي ساري کړی دا د سوال کې کوم پروګرام شروع کړو درې کاله دی مطلب بي سي سو چلول به روس افغان کمشنري په نوم یو خورځه جوړایا خلک وز دوله سم نه فارغ شوی او کله مکتب نشته
او هغه مکتب شته کنه او د از دکړه پروسه چیرته
روانه ده دغه خلک دوله سم نه وس فارغ شوی دی او کله او کدا وسره اړیکه کې دا او کله دغه یو هغه دا اول کینم د شروع وکړه چې وس هغه به فارغ دی مکتب نه کنه
او اردن کې اندښنه دا ده چې کله تاسو یو وډونه تلاسه کوي اسنی ځان د نور کوي د خپل شاګردانو او مکتب سره په تماس کې کنه درته جواب وایي خو بل اردن کې تورزو ستړي مشي دا وخت تاسو سره یې مهرباني د ازادي رادیو څخه د مخکې
خبرونه زران صاحب ته ټول مخکې ته او ته د قدر وړ ملمنی او ټول اوریدونکو ته خپلې نیکی
هیلیا و سلامونه وړاندې کوم وعلیکم السلام تو خیسه محترم ډیر زیات خیر راغلی ستړي مشي خوشاله چې په خبرونه کې را سره یې مهرباني تاسو نظر پیغام یې پښتنه
مننه د تاسو کوم چې مستم وخت
راکړئ
ته ټول مخکې خو د محترم استاد ډیر قدردانی او د دې حتی په دې څه نظر ګورو دې دې تکلیفونه ګالري دې ښه مردا تکلیف دې چې هم نه دلیل د تعلیم او تربیه په حق له ځکه چې دې خبرې موږ واروي دې څنګه په خیمه کې مطلب نیونی روزلی حتو او کوشش ته نری نری مننه سید داس نوري معلمانه داس خواندي منګي نوري هم په وطن کې پیدا کې سیز مور دغه
امين
پاله کړه نانه شې ته د وطن د تعلیم او حکومت برخه کې کوټه لګامونه اوچته کې او پښتنه مله محترم استاد ستاد دینی تعلیمات په څه کچه کړی دی او چیرې دی کړی دی او ته په کومه هرڅه کې د ښځو لپاره تعلیم بولی آیا په طب کې په دیني مسایلو کې یا په انجینرۍ یا په نورو کې نو دا
تاسو خپل ته خیسه په کومه تاسو خپل په کوم نظر په کومه برخه کې تعلیم خورا مهم ده
یار خدا خو په ټول کې مهم ده خو بیا هم په ټول شان کې اول به تلمانه نشي دیني چاري وڅ دي د خبرې مننن دي يم چې په دین کې ډېر مهارت پیدا کړی د سې فلمې منګونه یو شو او په تبیلې هغه باندې زموږ د پاره ډېر مهم ده ځکه چې تبوم یو دغه د سې په تبیلې هغه باندې زموږ مرمنې ورو اجمانې شي نو هغه لريشته د قدر ورده هرې وسه ضرورت
خیر اوسې میره باندې تاسو پوښتنه او نظر په خبرونه کې خبر شو نور اوردونکو ته هم کا وختو درزو تاسو ته شمیرې در سره نوٹ کړئ 0299235341 بل شمیره ده 0922255 داونه په خبرونه کې د مخکې ځخ په خبرونه کې د دریو نړیوالو میدان لرونکو ل یوې مرمنې سره آشنا کېږي استاد محترم دوردونکو پوښتنه اتمن تاسو وخت لیکه دوی ته ورشو مهرباني
تاسو هغه پختنه وکړئ چې
جمعه خان ویل چې تاسو د کامیابی راز په څه کې وو چې تاسو تر دومره لوړ ځای ورسیدئ
دا سیده چې زه په افغانستان کې معلم وم کله چې افغان مهاجرین کم تلاړم حالت می دا محسوس کړه چې دا انجونې تعلیم ته ضرورت لري باید دا انجونې ته خدمت وشي نو ما په ډیر صداقت او په ډیر ایمانداری سره بغیر د کوم امتیاز نه دا مرحله شروع وکړ نو زما د دغه صداقت نه زه هغه مرحله ته ورسیدلم چې ما هیڅ کله تصور هم نه وکړم هغه یعنی زما د زړه هغه ریختنی هیله و چې باید انجونی تعلیم وکړي
بل پښتنه داده چې د چا لخوا تاسو هڅول کیدی چې تاسو دا سفر او دا مزل مختوړو
دا سده چې زه به اول خپل د مور او پلار څخه ډیره مننه کوم ځکه چې زموږ د کورنۍ ټول افراد چې دي تعلیم یافته دي او خو ډیره کوشش کړی دا زموږ پیسې کې خپل فرض ادا کړی دا او زه چې کله مهاجر شوم نو زما خاوند زما همکار و چې زه د هغې څخه هم ستاسې د رادیو له طرفه مننه کوم چې زما سره د ژوند په هر حصه کې همکاري کړې ده او حتی ما ته دا زمینه برابره کړه چې زه خدمت وکم
یعنی والدین او
یعنی زما د خاوند اجازت نه وای زما د خاوند همکاري نه وای هیڅ کله یوه ښځه نشي کولی چې کامیابی ته ورسیږي
بل پوښتنه داره چې سلیمان مترکړه د مکتب سره چې تاسو یې بنیاد او بنسټ کې خودو د شاګردانو سره چې تاسو روزل او سره په تماس کې په کوم ځایونه کې دی وسه مکتب څه حال کړي
دا سیده چې کله دا مکتب د درې کال نه بعد رسمي بن اختیار کړه او رسمي ډول په مکتب باندې ارتقا وکړه د دې مکتب سره یا د دې مکتب سره برابر سلور نور دنجونو مکتبونه هم په هغه کې کې ایجاد شو چې خوشبختانه یوازې دغه مکتب چې زه اوس هم سرپرستی کوم اوس هم په هغه مکتب کې د مدیره په حیث کار کوم زه افغانستان ته نه یم راغلی اوس هم په هغه مکتب کې رسمیت لرم نو یوازې د دغه مکتب نه یو زر یو سل اتیا انجونې تعلیم یافته شوي ده او دوی د زیاتره د پاکستان په شهرونو کې او زیاتره افغانستان ته راغلي دي دوی اعلی تعلیم حاصل کړی ده چې اوس زه خپل د شاګردان د جملې نه هم معلمین لرم هم هغه انجونې دي چې ډاکټران دي او په شفاخانه کې اوس هم خدمت کوي او نور مهم ټکی دا دی چې زما ځینې شاګردان چې د نهم جماعت نه د لسم جماعت نه د افغانستان لری علاقو ته تللی دي په هغه ځایو کې دغه ډول مکتب ایجاد کړی ده دغه ډول بنیاد ایشی دي
تاسو مفکوره یې دوی روانه
بله دوی زما شاګردان اوس هم په ځینو ځایو کې داسې انجونې استا چې دوی تللی دي په دغه ډول کورس سودم آموزی جور کړی ده، اوس اتم نه هم جماعت ته رسیدلی دی، اوس مکتب وسیعت پیدا کړی ده، ونجونې مکتب ته راځي.
دا ستاسو توصیه ورته دوی ته چې دا کار باید دوی تعقیب کړي، کلرو پرتو ځایونو ته ځي په خپلو سیمو کې دوی ښوونځی نه لري، که نه دوی ستاسو څخه متاثره وو او دوی غواړي ستاسو په پله باندې پل کړي.
د هغه نجونو سره زه اوس هم په تماس کې یم، هغوی زما نه همیشه مشوره غواړي او زما نه پوښتنه کوي چې اوس زه راغلی یم څه وکړم. زه ورته مشوره ورکوم چې داسې شروع وکړه، داسې مضامین مخته بوزه چې د خلکو افکار، د خلکو ذهنیت روښانه سي، تر څو چې د ابتدایي نه تاسې آهسته آهسته. او زما یګانه کامیابي دا ده چې ما په هر اسه کې د خلکو فرهنګ، د خلکو کلتور په نظر کې نیولی دي.
په افغاني ټولنه کې چې د هر څه خورا زیات مهم هم دي. توخی صاحب ورته یو موضوع ته اشاره وکړه، ستاسو خپل تعلیمات څومره دي او په کومه برخه کې که تاسو وایئ چې ستاسو زده کوونکي وروزل شي هغه به بهتر او غوره وي؟
داسې ده چې ما تر دولسم ټولګي پورې د افغانستان په قندهار ولایت بین المللي میدان کې، میدان هوایی بین المللي قندهار کې هلته زده کړې ده. او
په څو مکالونه کې ودغه
دا په دیر لسو سالور شپیتم کال،
سالور
شپیتم کال که زی اولین وار شاگرد بم. بیام زی معلم شوم په هغه میدان هوایی بین المللی کندهار کی چی ما دولسم تولگی تا تاریخ و جغرافیه درس ورکول، صرف دولسم تا. بیا چی کلا کابل تا راغلم، پا کابل کی د قلاچه پا متوسطه مکتب کی وم چی ادبیات دری می تدریس کول. او ده هغه نبات چی مهاجر شوم مالتا و لارم دا مکتب می ایجاد کرا او اسلامیات درس ورکوم. او زما ټول ماشومانو یا ورور پختنه وکړه د تعلیم اسلامیات په باره کې. داسې ده ورور چې تعلیم عبارت د ماشومانو د جسمانی، ذهنی، مذهبي، اجتماعي او اقتصادي نشونما دي چې تعلیم دي چې انسان ته برتری ورکړي ده. د تعلیم په برکت باندې انسان ته اشرف المخلوقات ویل شوی دی. نو ځکه په هر اسه کې تعلیم ډیر ضرور دی، خو زموږ په ټولنه کې اسلامیات مزامین او اسلامیات تعلیم ډیر ضرور دی.
منګل فرهنګ ونانا بیاونه یو ډول تابوک پیدا کړی لغه مخکې. هلمند یو ځل بیا زو چې اردن کې را سرهشته او منتظر هم پاتې شو او بخې چې تاسو پلان کې وای ستړي مشه مهرباني لن پیغام دی اورو.
ما مطلب دا دی به څنګه دغه تاسو د مخکښه د پیغام چې خبروي ما مخکښه شوی چې تاسو مخکښه شوی دی او دا سړي واسري دا غیله ده چې دا تاسو دا مخکښه شوی ولې دا څه ځنه پیدا کیږي چې خاص د دا خاص دي دا سړي دین د پاره دی او د
ساسونم بلې اردن کې را سره نشته ولې په ټولو اړخیزو پیغامونو باندې غږیږو د چې څوک په کومه برخه کې کار کوي او کار یې څه نتیجه ورکړې ده په دې ټولو کې غږیږو او ستاسو پیغامونه هم په خپرونه کې اخلو. نو تمه ده چې تاسو تل له ښو پیغامونو ښو پوښتنو سره راشئ. ښه، د خپرونې وخت هم خورا کم پاتې دی، اردن کې طبعا غواړي به ستاسو یو تصویر له ځان سره ولري. په څومره کلونو کې تاسو دغو دغه ځای ته رسیدلی یعنی عمر مو څو کاله دی؟
زما عمر 250 کال دی او ما د 13 کلنۍ نه بعد معلمی می آغاز کړی ده او درویش کاله می په پاکستان کې افغان مهاجرین کډوال ته خدمت کړی.
په کورنۍ کې دغه ټول هڅو ته تاسو کار ته په کوم نظر کتل کیږي؟
والا زما کورنۍ، زما پلار، زما ټول فامیل او زما هغه فامیل چې زه هلته واده شوی یم تللی یم، هغوی زما د کار نه ډیر خوشحاله دي، ځکه چې په هغه ټولنه کې چې زه ولاړم هلته انجونې قلم نه پیژندل. او اوس په هر کور کې یو تعلیم یافته انجلی ده، په هر کور کې دوی باسواده دي، په هر کور کې دوی مشکلات د دغه انجنونو له طرفه حل کیږي. دوی انجنې په کمپیوټر باندې د سرسی لري. د انجنونو ته می کمپیوټر کورسونه جوړ کړي، د حیاتی کورسونه جوړ کړي دي چې دوی و خپل پوره کولای شي چې خپل کار خپل پکور کې وکي، که حیاتی ده که کمپیوټر ده که نور شیان دي.
اما ولې تاسو تر اوسه هیواد ته بیرته نه راستنه شوي او وخت راځي مال کورنۍ سره هلته؟ الله هم ستاسو خدمت او ستاسو پات کې دوه اړتیا ده.
داسې دي چې په شروع کې خو واقعا زما پښتو کې زما اشتل آلتا دیر ضروری و چیز باید پاتشم، زکه کزر آخر ما یه ور تصمیم مونی ول کله چی ده کرزای سای بکومت نیوی جوره شو. ما اغوی اعلان وکره چی طول ملمین افغانستان تراشی او خپل پکارونو باندی آغاز وکی. کله چی ما دا تصمیم مونی ول زما طول شاگردان راغل ما تا وویل چی کتا زی دا مکتب دوباره سقوط کوی، نو مش بیر تا اغا اولی آلت تزو. نو ما چی دنجونی مایوسی تا ولی دل ما ویل که پا دی تک باندی زما هر سمره فایده وی زده دی تک نتیریم، زد ترسو چی تاسی اغا مرحله تا و نرسه هم چی تاسی اخپلا و کولیشی چی دا مکتب مختویسی زی افغانستان تا نزم. نو دا غواجه و چی زی اغوی سر پاتشوم او زما دا پاتک دل دا دی باعث شو چی اغا متوسطه مکتب پلیسته باندی تبدیل شو.
وخه اجمنتیا دا تروس مو دول سوا انجونی زده کون کی روزلی دی دلری تا تاسویل دوام مرکوی دو سره په تماس کې تاسو؟
د ټولو سره په تماس کې يم. زما سره د پاکستانی کمیونټي انجونی هم موجود وو چې هغه زما د هغه په کلی کې هم د انجونو د پاره داسې زمينه برابر نه وو د تعلیم، هغه هم راتله بیا هغه انجونی وکول شي چې اعلی تعلیم وکي، زیاتر د پاکستان لوړ شهرو ته ولاړ. و هغه طول کار کوي، ساينس کمپیوټر ویلی دی، هغه ډیر اعلی تعلیم کړی دی. هغه همیشه کله چې راځي اتمن زما لیدو ته راځي، اتمن زما مکتب ته راځي. نور انجونی چې افغانستان ته راغلی دی او اوس خدمت کوي، هغه هم همیشه ما ته تلفونی تماس نیسی یا همیشه راځي کله چې ال تراشی زما لیدو ته اتمن راځي.
خو د انجونو د زده کړو تعلیم پړه دلته په هیواد کې مخرا ډیر یعنی مخالف فتونشتا خندونشتا او ستونزشتا چې زمینی هم نه دی برابر. استاسو به څه پیغام ویل کوم پیغام سره به عموم خپل هی وادوالو سره مخامخ کیږي؟
زه د افغانستان ټول خلکو ته دا پیغام لرم چې تعلیم نه بغیر ژوند نامکمل دی. موږ باید د تعلیم پیسې کې خپل اولادونو ته تر هر څه د مخه موږ باید دوی ته تعلیم ورکو، ځکه چې هر شی که موږ خپل اولاد ته ورکو ختم کیږي، مګر تعلیم هغه دی چې هر څومره چې استعمال کیږي هغومره زیاتیږي. خصوصا موږ باید خپل د انجونو تعلیم ته توجه وکړو، د دې لپاره چې دغه انجونې د پرون انجلی و د نن ورځ د کور همسره ده او د آینده د پاره مور دی. نو څومره شره چې زموږ آینده نسل د یو تعلیم یافته انجلی پغې کې لوی شي، د یو تعلیم یافته مور پغې کې لوی شي، څومره بهتره ده چې موږ خزی یو خزینه ډاکټر تلاړه شو او علاج وکو. نو دا زما پیغام دی چې تعلیم نه بغیر ژوند نکیږي، نو موږ باید مکلف یو، موږ مسولیت لرو خپل اولاد ته.
خو بیا دا وخت کوي چې تاسو په دې برخه کار کوئ او تاسو هڅو بیا نتیجه هم ورکړي وي. ډیره مننه په خبرونه کې استاد تاسو له حضور نه
اتمن اوردن کې تاسو نه هم ډیره مننه
او د مخکې کې زه د دې ونې خبرونه ل عقل اسفي سره و چې په نړیواله کچه د نانسن او د گلوبل ټیچر فرایز مډال ګټون کې ده او افغان حکومت هم د سید جمال الدین افغان مډال ورکړی دی. د خبرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړی و دلته پایته رسیدي. تر اذن کې دوشنبې چې لیوي بلې فعال مخکې میرمن سره آشنا کیږي. تاسو ټول په پاک خدای سپارم. د خدای پامان. ولې وړاندې په خبرونه کې د نیمه نړۍ خبرونه خبرېدو ته چمتو ده چې مسوده نیازی د رویبار انجونو په حق لا چې دوی لوکوموسون سره مخ کړي چمتو کړي ده. دا سره اورو نیما نړۍ.
د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی. د نیمه نړۍ خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. په نننۍ خبرونه کې په دې خبرې کو چې اول ځنې کورنۍ د رویبارۍ پر مهال لنجونو سره ناسم چلند کوي، لکه مشران ښځې چې کله کور ته ورځي نجونو ته ډېر ګوري یا ځینې وخت تندې خبرې ورته کوي. دغه ډول چلند په ناواده کړو نجونو څه ډول اغېز لري؟ د رویبارۍ پر مهال کومو ټکو ته باید پام وشي او څه ډول چلند وشي چې هم رویباران د نجلۍ په اړه معلومات وکړي او هم نجلۍ خفه نه شي؟ دغه خبرونه چې مسعودی نیازی جوړه کړې، زه ناجیه صاحبه یې وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، په اکثرو افغانو کورنیو کې دا دود دی چې له واده مخکې د هلک کورنۍ د نجلۍ لیدو ته ورځي چې رویباری بولي. د رویباری لپاره اکثرا د هلک د کورنۍ مشران ښځې د نجلۍ کور ته ورځي او نجلۍ ګوري. که نجلۍ خوښه شي نو له کورنۍ رویباری کوي، او که خوښه نه شي ځینې مېرمنې بیا داسې چلند کوي چې په ځینو مواردو کې د نجلۍ د خفګان سبب ګرځي، لکه رویباران د نجلۍ او د هغې د کورنۍ په مخ کې یو بل سره پټې خبرې کوي چې سترګې هغسې دي ده. زوی می خایسته خزه غواړي، خوخه مونږ شو کدا سی وای خبا وا. د ټولي خبرې د نجلۍ پر روحي منفي اغیز کوي. هم دا ډول ځنی مشرانی خزه چې کله زوی ته خزه ګوري نو چې چیرې پیغله نجلۍ ویني ساری لو نور سره تبصری پرې کوي او یو ډول انجلۍ تر نظر لاندې وي. خو تر کومه چې لیدل شوي اکثر انجونې د مشرانو مېرمنو له دغه چلند څخه ځورېږي او ښه احساس نه کوي. د موضوع د لا روښانه کېدو لپاره زموږ همکاري مسعودی نیازی د کابل ښار ښځینه پارک ته تللې او هلته یې له یو شمېر ښځینو سره خبرې کړې دي.
درنو اوریدونکو، د کابل ښار یو خزینه پارک تراغلی يم. دغلته زمونږ ګڼ شمېر خویندې دي. غواړم د موضوع په اړه له دوی سره له بېلابېلو اړخونو خبرې وکړم. دلته زمونږ ګڼې خویندې دي، له دوی سره به خبرې وکړم. خورې تاسو نوم راته وایي؟
زما نوم نزیفه جلالي دی، د کابل ولایت اوسېدونکي.
تر اوسه مو واده نه ده کړی؟
نه، تر اوسه مو جلالي
طبعا په یو کورنۍ کې چې پېغله نجلۍ وي صحتمند ځینې خواستګاران ورپسې راځي. تاسو په دې اړه که راته ووایي چې تاسو پسې چې کله خواستګار راځي، اول خو مېرمنې راځي نجلۍ ګوري، کله چې مېرمنې راځي تاسو کور ته، تاسو څه ډول احساس لرئ لومړی چې څوک درپسې راشي؟
زه شخصا ډېر د بد احساس سره مخامخ کېږم، په دې باندې چې هغوی مثلا ډېر د نجلۍ سیرت ته نه ګوري، هغوی لیاقت او استعداد ډېر په پام کې نه نیسي. فقط د هغوی نظر دایي چې د نجلۍ څېره څه رقم ده. صحیح ده، که چیرې زموږ په خوښه باندې نجلۍ پیدا کېږي نه، بیا لازمه نه ده چې هغه ځینې نژدارې خبرې وکړو، ځکه چې هر انسان ځانته شخصیت لري.
مننه نظیفه جانې، که ته د خپل شخصي تجربو راته ووایې، تاسو کره چې کله مېرمنې راځي څه ډول احساس کوي؟ غواړي ورشي، هغه چې ورځي هغه وخت کې دسې د ډار احساس کوي، خوښېږي چې ورشي؟
زه خپل یو شخصي تجربه وایم. هغه دا چې داسې یو ورځ وه چې زموږ کره مېلمانه راغلل او مورجانه دوی مې ویلې چې نو د چای تیار کړه او راشه. د مرکې په خاطر باندې راغلې دي. زه چې هلته ورغلم پوستړې مې شي، داس شیان مو وکړل. نو ما وغوښتل چې د هغوی د احوال څخه یو څه ډېر پوه شم چې څوک دي هغه خلک. هغوی مخامخ همداسې راته ویلې چې دا څومره سپین سترګې ده. د دې سره چې ما خپله کوم بد نیت نه لرله، فقط ما غوښتل چې کوم کورنۍ ته چې زه آینده کې ورځم هغوی زما لیاقت لري نه لري. دا یو زما بده خاطره وه چې تر اوسه یې زه هېرولی نه شم. دا خطن داسې احساس مې وکړل چې نور زما خوله ګونګۍ شي. او همداسې ووتلم چې تقریبا دوه درې ورځې زما خپله روحي حالت نسم نو.
ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسه، سلامت اوسه. اوریتونکو، د پارک بلې برخې ته راغلم. زمونږ یو بله خور ده، غواړم له دې سره خبرې وکړم چې دا د موضوع په اړه څه وایي، په دې برخې څومره ستونزې لیدلې، په دغې په اړه به راته خپلې تجربې ووایي. سلام خورې، تاسو نوم راته وایي؟
سلام، زما نوم سونا ده، یکتت اوسېدونکی یم او مطالمه یم.
تا پسې به هم ځینې مېرمنې راغلي ستاسو کور ته، که په دې اړه راته ووایي چې څه ډول یو احساس لرې؟
یو عجیبه احساس لرم نو، ویره او استرس لرم. کله کله خو خپله زه خپله بېخي مېلمنو ته ځم، مور مې ما په زوره لېږي او چې لاړه شم نو کله یګان څوک خپل په خبرو نه پوهېږي، هر شی چې دخلې نه وته وایي نو وایي. او بل د دې دپاره نه ځم، ځکه چې دا څوک چې درته راځي نو هغوی ډېر درته داسې په ځیر ګوري. د دې دپاره نو ته د تاثیر لاندې ځي، هغوی ته سم کتلی نه شي نو چې څنګه دا داسې ګوري، خبرې کوي خپل منځونو کې پس پس کوي هغه کوي. نو د دې دپاره، او بل د دې دپاره که نه چې دا ښځې په اوله ورځ باندې تاسو خپل کور ته راځي در باندې خبرې کوي خپل منځونو کې پس پس کوي، که د دې زوی دې وکړه او کور ته لاړه شي نو بیا خو به بېخي هر شی په خوله کې چې راځي وایي.
زستا
ویل چې د نورو کورنیو ته چې په دغه برخه کې باید دوی څه وکړي چې نجونې بالاخره دغه د واده په مسله کې یا د خواستګاري په مسله کې زړه تورنې نه شي، دوی یو ډول علاقه پیدا کړي.
کله چې نو کومه کورنۍ د کوم چا لیدو ته ځي نو باید ښه سم توګه ورسره خبرې وکړي، او داسې که جلۍ خوښه شوه که خوښه نه شوه خپل منځونو کې پسپس نه کړي، بیا خپل کور کې هر څه چې وایي وایي او دوی وایي، داسې هغه ونه کړي چې جلۍ د همدا اوس نه زړه تورنه کړي. هغه کې نو لی ته د دې په دې نظر ونه ګوري چې هغه ته که اخلي یا کوم څه بل کوي، نو د دې لپاره باید ډېر پتا مشي.
ډېره زیاته
مننه ستاسو نه.
دلته زمونږ یوه خور ده چې راغلې ده پارک ته، ور به شم له دې سره به خبرې وکړم چې دا د موضوع په اړه څه نظر لري. تاسو منوم راته وایي
نرګس
چانې که د خواستګاري د دوران دی راته وایي که نه، هغه وخت چې ته څوک در پسې په مرکه راغلي وو دغه شخص ته یې ورکولې، څه رقم وو هغه ښځو ستا باره کې څه ویلې، په دې اړه که لږ راته ووایي.
باید چې د نجونو په خاطر باندې چې خلک خبرې کوي، ښځې چې راشي وګوري چې الله دا جنۍ ښایسته ده، سترګې ښایسته دي، پښتانې ښایسته دی نه دی، په دې کې چې دونه پلټون کوي نو باید چې هلک هم خلک وګوري، د هلک نه هم پوښتنه وشي چې د هلک څه رقه هلک دی. نوي چې راغلي اوس ټول به راته کتلې چې دا په لاره کې چې تلمه خو کتلې به چې ودري چې دا سمه ځي خرابه ځي، دا ښایسته ده بدرنګه ده، مور پلار مې پوښتنه ونه کړه د هلک نه چې هلک څه رقم هلک دی، زه یې ورکړل.
اوس د ځوان څنګه ده کله چې ورکړلې دا یې خوشحاله دي شخص سره دا شخص څه رقم ده؟
نه زه دې سره خوشحاله نه یم، دا معتاد زندگی مې سره خرابه شو، او چې پوښتنه کړې وای اوس به مې زندگی دې خرابه نه وي.
ډېره زیاته مننه.
تشکر تاسو.
اورېدونکو دلته د پارک بلې څنډې ته راغلم، زمونږ ځینې خویندې ناستې دي، سنه مشرانې معلومېږي، حتما منګورګانې لري او زامنو ته به یې ښځې کړي. زه به ورشم له دوی راته هم پوښتنه وکړم چې دوی کله خواستګاري ته ځي کوم ټکي په پام کې نیسي. دلته زمونږ یوه ترور ناسته ده، له دې سره به خبرې وکړم. ستاسو نوم راته وایي ترورې؟
زما نوم زرمینه.
څنګه ده ترورې، زامنو ته به دې ودونه کړې، انګورګانې لري؟
او شکر دی یوه انګور لرم.
څنګه ده ترور، ته چې کله خواستګاري ته تللې که نه، زوی ته تا ویل چې واده مې ورته کړی، انګور لري؟ کوم ټکې دې په پام کې نیول، نجلۍ چې دې خوښوله هغه چې تا نظر لاندې وه له کوم اړخه دې ورته کتل؟
والله اول خو ښوی اخلاق ډېر ضرور و چې ویل وګورم، او تعلیم و تربیه یې هم چنان همداسې، بیا نو ښایست یو خدایي شی ده، نو چې خدای پاک د چا په تقدیر کې کړي هغه ده. ښایسته ښځه به یې کنې، تعلیم و تربیه باید چې حتمی ضروري باید چې ولري. دا جنو کیانې
ډېرو نجونو سره مونږ خبرې وکړه، دوی داسې شکایت لري چې دغه ترورګانې یا مشرانې چې دوی پسې په خواستګاري راځي ډېری دوی ته ډېر ګوري، یا ځینې خبرې ورته کوي که نه چې هغه مناسبې نه وي دوی کور ته چې ورځي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ تاسو چې کله لاړئ څه ډول برخورد مو کوئ؟ یو چا پسې چې خواستګاري ځي انجلۍ ته څنګه ګورئ؟
نو هره مور غواړي چې خپل زوی ته ښه ښځه وکړي، تعلیم یافته ښځه وکړي، ښایسته ښځه وکړي، خو مقصد داسې تهدیدی نه، دا جنوکیانې نه ډېر د پورته او ښکته نه ګوري، خپل بداو مقصد دې وکړي، مقصد جنوکیانې دې نه زیاتوي، داسې ناقه خبرې دې ورته نه کوي. د دې باعث کېږي چې دا جنوکیانې د واده نه هم زړه تور نه شي، بل مایوسه شي په ژوند کې، ډېر روحي تکلیفونه او ډېر خلک داسې نارامه او هغه دي، بس دغه لپاره باید چې دا کار ونه کړي.
نیمه نړۍ د افغان ښځې د ژوند رښتینی انځور.
درنو اوریدونکو، دا چې د روی باری په مراسمو کې له نجلۍ سره بد چلند او په خصوصي مسایلو کې خبرې له رواني پلوه نجلۍ څومره تر فشار لاندې راولي او په راتلونکي ژوند کې څومره ناوړه تاثیرات غورځوي، افغان ارواپوه استاد شرف الدین عظیمي په دې اړه ځینې سپارښتنې لري.
ډیری میرمنې او ډیری نارینه راځي د نجلۍ د خواستګارۍ په بانه یا د نجلۍ د خواستګارۍ په دود نجلۍ ګوري، اندامې ګوري، تحقیریي سپکیي په اصطلاح ډېر محرم خصوصیتونه ګوري، یعنی اوغونه تحقیقات یا اوغونه اجازه څه نه لري کوي، او یو ډول لکه د مال په سترګو ورته ګوري. دا ټول هغه موارد دي چې متاسفانه ډېر غیر مسلکي دي او واده د آینده واده بدبخته کوي. دغه ډول برخوردونه ډېری نجونې له واده نه ډاروي، ډېری نجونې له واده نه صرف منصرف کوي، ډېری نجونې خود کمبینی پیدا کوي، یو ډول د ځان په اړوند د حقارت احساس کوي، عقده پیدا کوي، پر نفس اعتماد کمیږي، له ودونو نه محفلونو نه صرف نظر کوي، خوشحالي له منځه ځي، نشاط له منځه ځي، ټولنیز اړیکې په ټوله کې خرابیږي.
دا چې په اسلام کې د رویبارۍ مراسم په څه ډول دي؟ آیا رویبارانې دا حق لري چې له نجلۍ سره داسې چلند وکړي چې اوس په افغاني ټولنه کې کیږي؟ په دې اړه به له دیني عالم مولوي محمد الله سیدزاده خبرې واورو.
نو دا یو منل شوی حقیقت ته چې موږ ته دین او شریعت را پګوته کړای دا هغه دا چې مهم او اساسی نقاط هغه دي چې په نظر کې اوسړی ونیسی مسلمان چې کله غواړي چې د خپل د ژوند ملګری انتخاب کړي نو په دې کې بعد اول د هغې اسلامیت ته بیا د هغې سیرت ته او بیا د هغې هغه اقتصادي اړخ ته هم توجه ولري تر څو چې په اقتصادي اړخ کې له دودي انډوالو سره برابر وي او انشاءالله چې هغسې زندګي به بې خوف و بې خطر او بې مشکلات و بې ستونزو وي. اکثره کورنۍ دي چې د جدۍ په انتخاب کې له ډېر افراد نه کار اخلي، یا به وایي چې سترګې وړې وي، یا به وایي غټې وي، یا به وایي شنې وي، یا به وایي تورې وي، یا به وایي شونډې داسې وي، پزه یې داسې وي. او دا هغه خبرې دي چې دا یو مسلمان ته نه ښایي، ځکه چې هر مخلوق خدای است کړی ده او هغه خالق پروردگار عالم ده. کچیرته یو څوک د چا په خلقت کې عیب لټوي او هغې کې عیب باسي، دا په حقیقت کې د خدای په موجوداتو کې عیب ایستل دي چې دا خپله حتی د شرک کې سرحد ته رسیږي او د شرک خپله لویه ګناه بلکې کفر ده. نو له دې نه پرهیز اجتناب پکار ده مسلمان ته، او نه باید داسې وکړي چې د مال په حیث یا د متا په حیث د یو انسان او مسلمان قیمت یا باید دې وټاکي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واورئ.